سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې نن د سیشن به ورځ د 2014 میلادي کال د مې 28 نیټه د عبدالحی کاکړ او بوریوال کاکړ مو د مشال ویډیو د نن ورځې په نخښه تخبرونه کی هر کلی کو د پاکستان مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف له طالبانو سره د خبرو اترو د قبایلی سیمو څخه د ټاکل شوو آزادو امیدوارانو د مسلم لیگ ګوند حمایت په قبایلی سیمو کې د ماحولیت په اړه د نوې پروژې پیل د افغان ولسمشر حامد کرزي هند ته سفر هغه څه دی چې پروانه کړي چې لرو په پیل به له خبرونو وکړو وړاندې کوي ګوروال کاکړ. نمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف له وسلوار طالبانو سره د خبرو اترو ژغ کړی دی. ټاکل شوی دا چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د هند له وزیر اعظم او ولسمشر سره لید کاته وکړي او په امریکا کې یو طوفاني سلې په لسګونه کسان وژلې او ټپي کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد په جګړه کې له بوختو سخدریزو او وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د دوشنبه په ورځ په یو وینا کې نواز شریف وویل چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل شي. نواز شریف له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو خبره وړاندې هم کړې وه، خو دا د دې ته لومړی اشاره ده چې شای نوموړی د خپل حکومت د تګلارې په توګه خپله کړې. د روان کال په فروری کې وسلوال طالبانو پر نواز شریف ژغ کړی و چې د هغه وخت له حکومت سره دی په خبرو اترو کې د دوی ذمه وارسي. له 2003 کال راهیسې په پاکستان کې د طالبانو په بریدونو او د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې په زرګونه عام خلک وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د هند د درې ورځني سفر پر مهال نن د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنګ او ولسمشر پرناب مکرجي سره لیده کاته وکړي. تمه کیږي چې د هند لخوا به له افغانستان سره لا زیاته پوځي مرسته د نننیو خبرو اترو د سر موضوع وي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزي ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزی نیت لري چې د افغانستان د ملي اردو او ټولو امنیتي ادارو د مضبوطولو لپاره له هند هر ډول مرستې وغواړي. هند وار لمخه د هغه استراتیژیک تړون لمخه افغانستان ته په پوځي برخه کې یو څه روزنیز مرستې ورکوي چې په دې هیواد کې د امنیتي او اقتصادي اړیکو د لا ټینګولو لپاره په 2011 کال کې ورسره لاسلیک کړو. افغان ولسمشر حامد کرزی په داسې وخت کې د هند په سفر تللی دی چې د هند له مخالف پاکستان سره تاوتریخوالی روان دی. افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې پر پوله یو پر بل ډزې کړې دي. پاکستان په افغانستان کې له هند پله وناصرو خطر محسوسوي او د هند مخالف طالب رژیم ملاتړ کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو له افغان چارواکو غوښتي دي چې له شدو سره د زور زیاتی د ختمولو د قانون د عملي کېدو لپاره دي هلې ځلې زیات کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یو اعلامیه کې ولیدي چې د دې قانون د عملي کولو لپاره د هڅو تیزول د افغان میرمنو په وړاندې د زور زیاتی د ناوړه پیښو مخه نیسي او ښځې په خپل ورځني ژوند کې له تاوتریخوالي ساتي. د یان کوبیش په وینا دا قانون نه یوازې د افغانستان د ښځو او نجونو لپاره مهم دی، بلکې د ټول افغانستان د خلکو لپاره ځانګړی اهمیت لري. په نړیوال کې د شوزو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ انګیب جورک گیسلادو تیر د افغانستان له حکومت او ملي شورا غوښتي دي چې په بشپړ توګه دي د شوزو او انجونو د حقونو دفاع او درناوی وکړي. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه په ورځ له شوزو سره د زور زیاتی د ختمولو قانون منظور نه کړ او یو شمیر غړي د دې قانون ځینې مادي د اسلامي اصولو مخالفه وبللې، خو دا قانون د محل د ولسمشر د یو فرمان لمخې په افغانستان کې نافذ دی چې ملګری ملتونو یې د انا عملی کېدو په اړه اندېښنې لري. په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنفورد د دې هیواد په بغلان ولایت کې پرونی ځانمرګې برید غندلی دی. د ایساف د یوې خبر پاڼې له مخې جنرال جوزف ډنفورد ویلي دی چې دوی د افغانستان د خلکو او د دې هیواد د مشرتابه ترڅنګ ولاړ دي او دا برید په کلکه غندي. د رپورټونو له مخې پرون د بغلان د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته په یو ځانمرګې برید کې د دې ولایتي شورا د مشر رسول خان محسنی په ګډون 14 کسان وژل سو. په امریکا کې یوې طوفاني سلې تر 50 زیات کسان وژلي او په لوش مېرې ټپي کړي او ورک کړي دي. د طوفاني سلې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزی ایالت اوکلاهوما په موري شار کې په پراخه کچه تباهی رامنځته کړې ده. یو ویني شاهد د دې طوفاني سلې په اړه وایي: موږ فکر وکړ چې موږ مړ شو. موږ په داسې یو کوټه کې وو چې په مځکه کې دننه وه. موږ چې کله دا سلې ولیده نو موږ دروازه بنده کړه، خو دا چې راغله نو دروازه یې راباندې ماته کړه. شیشې او نور خځلې پر موږ ولګېده، او چې رښتیا ووایم نو موږ داسې فکر وکړ چې موږ لاړو مړ شو. اټکل سوی چې د دې سلې پراخوالی 1.6 کیلومتره وي، او دومره تیزه وه چې په یو ساعت کې 320 کیلومتره وهل. د اوکلاهوما د صحي څارونکي دفتر ویلي دي چې د ځینو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 150 کسان پکې وژل شوي دي. تمه کېږي چې په ایران کې د انتخاباتو څارونکي به د هغو امیدوارانو د نومونو لیست خپور کړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درېدو اجازه ورکړل سوې ده. چې کله د نومونو دا لیست ولس ته وړاندې کړل سي، نو به امیدواران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړي چې د جون پر 14 نیټه ترسره کېږي. د ایران د شورای نګهبان یو ویاند د دوشنبې په ورځ وویل داسو امیدوارانو ته به په دې انتخاباتو کې د درېدو اجازه ورنه کړل سي چې د هغه په خبره په جسماني توګه کمزور. د ځینو کتونکو په وینا د دې پریکړې هدف د پخواني ولسمشر اکبر شاشمی رفسنجانی ممکنه نه اهله کول دي چې عمر یې 88 کاله دی. ځینو مخالفینو ویلي دي چې رفسنجانی داسې کس دی چې د سختدریزو پر ضد یو چیلنج رامنځته کولای سي، خو د بیا ولسمشرۍ لپاره د هغه عمر ډیر زیات دی. شورای نگهبان لوړاندې لا ویلي دي چې میرمنې د راتلونکو ولسمشروزو انتخاباتو کې ځان نسی کاندیدولای، کوم چې به د 2 ځلې ولسمشر پاتې سوي محمود احمدی نژاد ځای ونیسي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پښتونخوا اوري په روانه غړي کې به دا ریپورتونه اوري. د پاکستان مسلم لیگ مشر او د دې هواد ممکنه وزیر اعظم نواز شریف ویلي د طالبانو د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل سي. نوموړي په دې اړه د قبایلي سیمو د قومي اسمبلی لپاره له نوي ټاکل شوو غړو سره څه ژمنه وکړه.
مونږ اول خبره چې کوم اواز نواز شریف سره دغه امن وا هغه مونږ ته دا خبره بقاعده ما اول تقریر کې به دا خبره چې زه په قبایلو کې امن غواړم.
افغان ولسمشر حامد کرزی به نن په نوی ډیلی کې د هند له وزیر اعظم سره ویني. که څه هم په افغانستان کې ځینې فکر کوي چې سفر به پاکستان اندېښمن کې، خو ځینې بیا داسې فکر نه کوي.
په دې وخت کې نواز شریف پر سر د قدرت راځي باید افغانستان له هندوستان سره لاس یو کې.
په جنگ ځپلې قبایلي سیمو کې د ماحول د خوندیتوب لپاره به ډېر ژر نوې منصوبه پیل سي، خو جنگ په کومو سیمو کې ماحول زیات اغېزمن کړی. یو شمېر نور رپورټونه لرو، له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، د پاکستان د مسلم لیگ نون مشر او د دې هیواد ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د طالبانو د خبرو اترو ویلي چې د طالبانو د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل سي. د دې ترڅنګ د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی هم د انتخاباتو او د راتلونکو چیلنجونو په اړه باندې خبرې کړي. د دې دواړو تفصیل اخلو په اسلام آباد کې له احمد الله څخه. احمد الله، تاسو ته هرکلی کوم. په سر کې که د مسلم لیگ د نون مشر نواز شریف دغه وینا په اړه تفصیل راکړي چې دا چرته کړې وه او څه یې پکې ویلي دي.
عبدالحی کاکل صاحب، 13 ورځ د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف چې کوم په لاهور الحمرا حال کې د نون لیگ چې کوم منتخب د غړیو هغه ته په خپل خطاب کې وویل چې په ملک کې د ټوپک او د ګولۍ د وجې نه چې کوم دا مسائل نشي حل کېدلی، او تر دې دمه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې موږ زموږ د ملک 40,000 پورې خلک چې کوم دي هغه قرباني ورکړی شوی ده، او که طالبانو د مذاکراتو پیشکش کړی دی نو دا یو ډېر ښه آپشن دی موږ سره، او موږ سنجیدګۍ سره دا اغستل موږ لپاره پکار دي، ځکه چې امن چې کوم دی هغه د مذاکرات د لارې راتلی شي، د جنگ جګړې یا د اپریشن د وجه چې کوم دی لکه دا نه شي راتللی. د دې نه علاوه دا وخت چې ملک کې یو بله کومه غټه مسله ده د بجلی د لوډ شیډنګ، نو هغه دا ویلی چې دا وخت لکه 1500 روپۍ چې کوم دی لکه دا سرکل ډډ اندې قرضداري دي، نو موږ ته د اول ولس دا وایي چې موږ اول دغه ختم کړو کنه د بجلی پیداوار لپاره نور لکه کارونه وکړو. نواز شریف دا هم ویل چې ما ساقدار ته ویلي دي چې د بجلی دا بحران چې کوم دی لکه دا فوري توګه دی لپاره د ګامونه پورته کړلی شي، او زر تر زره چې کوم دی دا لوډ شیډنګ په مکمله توګه خاتمه نه وي خو چې دومره شي چې خلکو ته لږ خنه خه دغه میلاو شي، ریلیف میلاو شي، او زمونږ د حکومت په لومړۍ سل ورځو کې چې کوم دی لکه ولس ته په ملک کې چې کوم مثبت تبدیلي ده هغه به هم محسوسېږي، او په اقتدار کې د راتللو دیرش ورځو کې دننه لکه ولس ته به تر ډېره حده د بجلی د لوډ شیډنګ حوالې سره لکه خوشخبري واورو او دې کې به تر ډېره حده کمی راولو.
احمد الله داسې راته وایي چې بل خوا د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم وینا کړې ده، چرته کړې ده او څه پکې ویلې دي.
بالکل، 13 ورځ په جی ایچ کیو کې یو سیمینار شوی او په هغه کې خپل وینا کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویل چې د ملک ولس په 11 مئی باندې چې کوم ټول ټاکنې وشولې په هغه کې دوی ثابت کړل چې د ولس چې کوم دی هغه د هر قسمه چیلنجونو کولو مقابله کولی شي، او دا توان لري چې څه قسمه سخت حالات د هغه په ښه شان مقابله وکړلی شي. بین علاوه هغه دا ویل چې پاکستاني قوم چې کوم دی هغه اعتدال پسند او صبر کوونکی قوم دی، او د پاکستان چې کوم دی په 11 مئی باندې کوم ټول ټاکنې چې وشولې په هغه کې د ترهګرۍ ډېر زیات خطرات موجود و، لکه دا خبرې به کېدې چې لکه دماکي او دا دغه، خو د هغه باوجود نه صرف ولس راغلل او هغه په صبر او تعامل سره لکه په وټونو کې په الیکشن کې برخه واخیسته، بلکې ځان لپاره راتلونکي دغه چې کوم دي هغه هم دی وټاکل. دین علاوه هغه دا خبره کوي چې د عسکري قیادت چې مشر ولی چې کوم ده لکه هغه دا زموږ دا پوره کوشش دی چې ملک کې خوشحالي او د قانون بالادستي چې کوم ده هغه په یقیني وساتل شي، او زموږ لکه یقین دی چې ډېر ځل به ملک چې کوم دی هغه کې کوم چیلنجونه دي په دې باندې
پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف پاړه باندې چې ویلو تفصیل راکی، او بیا د پاکستان د فوج مشر چې سیمینار ته خبري کړې وي اشفاق پرویز کیانی پاړه باندې تفصیل راکی. شو وخت او شر وز ورته غواړو. او سم راځو قبایلی سیمو ته، لکه څنګه تاسو د نواز شریف په خبرو کې واورېدل چې د طالبانو سره خبرې په کار دي جدي واخیستل سي، هم په دې لړ کې د قبایلی سیمې کورمې، باجوړ، مومند، خیبر او رکسو نه په تیرو طالباني ټاکنو کې منتخب شو غړو د پاکستان د مسلم لیگ له ډلې د ډلې مشر نواز شریف سره په لاهور کې ملاقات کړی، هم په دا موضوع پکې چېرې سي ودرتلونکو حکومت دوی په غیر مشروطه توګه حمایت اعلان کړي. په دغه ملاقات کې د کورمې قبایلی سیمې نه منتخب غړي ساجد حسین توري هم ګډون کړی. زموږ همکار مجید بابر له شاغلي توري سره د دې غونډې په اړه خبرې کړي او په سر کې یې پوښتنه ځین کړي چې د نواز شریف سره د دوی د ملاقات کولو مقصد څه و. نو هغه وویل
اول خبر خدای تیر شوی دو هفتو نه مونږ مسلم لیگ والا سره پر بیتی کې و، هغه مونږ سره بیتا وکړل، تاسو مونږ سره په پارټۍ کې شامل شو، تاسو مونږ سره پارټۍ جوائن کړو. کوم د قبایل روایت په مصادق تیر شوی ځلې مونږ یې نه ګان پاتې شي، او دې ځلې ته کوم فاټه ته سیاسي ایکس ایکسټینډ شوی، او دا واجینا د سیاسي پارټۍ مونږ باندې ډېر زور و چې مونږ جوائن کړو. قومو فیصلہ دا وکړه ما د کورمی طرف نه، او بلال رحمان مومند جن سینا، ڈاکٹر جی چی جمال ارغزئی جن سینا، او شاہ جگول خیبری جن سینا، او بسم اللہ خان جی بجوڑی جن سینا. مونږ یو آزاد گروپ جوړ کړلو، او مونږ نواز شریف سره او شہباز شریف سره په دې خبرې وکړه چې مونږ تاسو آزاد طریقے سرا سپورٹ کو، مونږ تاسو پارٹی کې شامل دی نشو.
نو تاسو به د دې پارٹی په پارلیمان کې په آزاد توګه د دوی د مسلم لیگ نواز د هر فیصله حمایت کوئ؟
جی بالکل. داسې
توری صاحب کدارا ته وای په قبایلی سیمو کې یو شمیر مسلې دي، یو شمیر ستونزې دي، د امن مسله ده، په دې اړه باندې تاسو نواز شریف سره خبرې وشوي؟
په دې حوالے سره زمونږ اول خبره چې کومه وه د نواز شریف سره د امن وا دا خبر ہے بقاعدہ دما اول تقریر کی بدا خبر ہے جزب قبائل کی امن غوڑم امن علاوہ اگر سے عرص تمنا ترقیاتی کورونا دی وفاٹ حکم ضروریاتی وفاٹ حکم مسالی دی اگر مسالو باندھی بمنگ کا سکینو وفاٹ تمرا ممبران دی وفاٹ تمرا مطلب لہ رہے مشران دی اگر فیصلے وہ او اتفاق سره ختم کوو، په دې کوشش وکړو دا ختم شي.
نو توری سے قبائلی سیمو کے دا طالبان و سرا دا امن پا مخا دا خبرو اترو یا و خبر کڑے و نواز شریف سے مدمخ کے پا دا غالبا نیسے خبرو شوئے
دا چودھری نثار دا خبر پا میٹنگ کے وکڑا لاز زمونگ آول برپور کوشش دار ہے تو کم آغا گروپنا تا پا فاتا کی او پا پاکستان کی کم دا ملٹنسی دی او سمرا طالبان دی دوی سر با مونگ اول خبری کهو چرگا بکو پا خبر با مسئلہ و سر خلصاو نا بہتر ادارت آگوی زمونگ دا افر اومانی اگا افر نبازو چا سمرا الدا کی دا کبائل دی سمرا مطلب دیت انسانان ہو چا دا آگوی دی پارا امن روش
تھوڑے سے قبائلی سیمو کی دا اپریشنوں لوجہ دا فوجی اپریشنوں لوجہ دا خلقو ډیر مسئلی دی استنج دی پا دے آڑا باندی سے خبرو شو چی دا فوجی اپریشنوں با کل ختمی گی
دے باندی اول خبر دا وش والا تا دے اول دی مو کرمی جان سے پا سنٹر کرم کی دا کم آئی ڈی پی زر روان دی لان دی کمی علاقی طرح تی آگو پا بارے کی دے ٹولو پا بارے کی خبری وش والے تو پکار دغه آئی ڈی پیز بھرپور خیال ہو سکتا لے شی او دا خلق پاگی علاقی کی خطر ہے کس طرح زر اپریشن ختم شی تو دا خلق واپس خپل علاقو تا لوٹ شی
توری سیب دا ایسا خبرو شو چی دا قبائلی سیمو دا ستاسو جی کم غڑی دی دا پیندش پک غڑی پا دے که با دا وزارت سا خبرو شو تاسو لکم دا وزارت سوکے بدر کئی
بالکل مونگ پا دے بانی خبری وشوالی مخیم پینڈے کی دے سرمو میٹنگ شو شبا شریف سرا خبر وش والے باقاعدہ پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی جڑی گی اور مونگ تب وزارت کی حصہ رکھے مونگ تب اسٹینڈنگ کمیٹی کے میں حصہ رکھے اور مونگ تب پارلیمانی سیکٹری کے میں خلا حصہ رکھے
ابل توری صاحب دا محال دا قبائلی سیمے باجوڑ نا ستاسو پخوانے ملگرے شوکت اللہ خان صاحب گورنر دے آیا دا گورنر سوکے با امدغ سیوی کنپ دا با بدلی گی
مونگا پا دے باندے بلکل خبر ہے سر آش والا تو کم گورنر صاحب دے دا آغا واجی نا مونگ تڑے سپورٹ ملے گی قبائلو تا دا قبائلو پر رسم رواج پئی گی او دا جی بسم اللہ خان بچائے دے پکار دارے تا تاسی دا چوکے باندے برقرار وسط ہوئی ویلے تا دی آغا دی قبائل سمرا مسائل لی آغوی نا دیر خوا واقف دے دا آغا باندے دی مونگ سر خبر دا وقل ہے انشاءاللہ بالکل دا خبر تا سی خواہ کل از مونگو برکور کو ششوی خود کل از حل فاقلم اگر نباد کمیٹنگ تاسو سرا کہو پا اگر کی دا تمرا نورا خبری دی آبا موکو دابا موکو
ساجد حسین توریو چی دا قبائلی سیمو زخا دا منتخب سو آزادو امیدواران چی اوز دا قومی اسمبلی غړی دی لنواز شریف سرا لی دا کات کڑی و چی حال تا او سرا خبری کڑی وی پا دیارا ساجد حسین توری لمشال ریڈو سرا دا دی معلومات شریک کول حال تا بیاد شمالی وزرستان دا اتمانزی قوم هنزین و مشاران و زوانان و پا یولسم می پسیمه که دا انتخابات و پا پر امن توگه که دا نستایلی دا پرون پا بونو پرس کلب که دا خبری کانفرنس وقت دوی وی چی لشمالی وزرستان دا قامی اسمبلی پر نوی ټاکل سوی غړي به فشار اچوي چې د دوی مسلې اور حل کړي تفصیل د مشال ریډیو د همکار پر ریپورت کې
شمالی وزیرستان حکومت مانځای مشرانو او تعلیم یافته ځوانانو په بنو پریس کلب کې یو خبری غونډه وکړه او وی ویل په سیمه کې پرمنه انتخاباتو په ترسره کېدو سره ډیر خوشاله دي چې د ناسم حالاتو باوجود هم هیڅ قسمه ناخوخه پیښه نه وشوه په غونډه کې شریک اولدین خان وی وزیرستان کې قومي کمیټه جوړې دي چې د سیمې نه ټاکل شوی قومي اسمبلی ممبر ته به د ولس ستونزې په ګوته کوي
دی دا دا پرا ٹول کو بلخل اتفاق کڑائی دا انشاءاللہ نظیر بن دا دا باوت رہی چا دا پا وزیرستان کے پہلا سٹیپ دا دی امن و خلی پانا بادو دا نوری ترقیاتی چارے کو دیر وقت نا دا مشکلات کے سر مخمخ شوی پا یو لوز بن ساپڑے نٹا کی جی کامیر پا یو اتفاق شی انشاءاللہ دا وزیرستان دا سورا مسائل دی دا امیر حلکاوی مشتا با سوکا من حلکاول مکامل آوش
ایوب رحمانو وی وزیرستان پا خلکو کے اوز شعور بیدار شوی چی پا ٹول ٹاکنو کے یہ پلو یا کچا برخا وا خستا او طلبا د خوخ مناسب نمائندہ ٹاکی
18,000 بندے میڈ وینر کینڈیڈیٹ ثابت شو نو اٹ مینز دا پولنگ پا وزیرستان کے شوید دا پا ڈر خلی طریقہ بن شوید دنیا میجا پازیٹ طرف تا دے وکسی کتوس وکسی سیا نو وزیرستان خلق دا شعور رو ہے چی میجا ہمیشہ دے پورا متفق یو قومی یو مخلص امیدوار پاکستان پارلیمنٹ تا منتخب ہوئی
پا غنڈا کے شریک آسان ہوئے پا خواباد ملکی سسٹم کے یوازے ملکانو ووٹ اچاؤ چې اوس د بالغ رای د نپس وزیرستان کې هم د وخت د تیرې دو سره خلکو کې سیاسي شعور راځي او وزیرستان کې هم د یولسم مئی په انتخاباتو کې د پخوا په پرتلا سوچند زیاتې رای استعمال شوه.
په شمالي وزیرستان کې د توانزی قوم ځینو مشرانو او ځوانانو یو خبري کانفرنس پرون توبنو کې کړی ولې او د هغه تفصیل تاسو ته مشال د همکار پر ریپورت کې اوریدئ. په خبري سیمو کې د ماحول په حواله سره یو شمېر ستونزې دي. د دغو ستونزو د حل په موخه یوې نړیوالې ادارې د فاټا سیکټر سره د مالی مرستو یو لوازنامه لاسلیک کړې ده. دغه لوازنامې تفصیل څه دی او قبایلي سیمو کې د ماحول څنګه خوندي کېدلای شي؟ د مجید بابر رپورت په اورو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ماحول د خوندي کولو په مخه نړیوالې ادارې IUCN د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټر سره د تیر جمعې په ورځ یو لوازنامه لاسلیک کړی ده. په کراچۍ کې د IUCN د پاکستان لپاره ډایرکټر محمود اختر چیما د دې لوازنامې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
ټوټل پروجیکټ جو جس کی ویلیو 1 ملین،
د دې ټولې پروژې مالیت د 500 کالو لپاره 1 ملین امریکایي ډالر جوړیږي. دا پروژه به د فاټا سیکریټریټ سره په ګډه همکاري ترسره کیږي. دغه بعد د 25% د خرچې ځموري د فاټا سیکریټریټ وی، باقي به موږ دواړه یعنی IUCN او فاټا په ګډه دغه پروژه پر مخ بوزو. موږ به پراتونکو 15 کالو کې د مقامی ادارو روزنه هم کوو او چې کله زموږ د دې پروژې وخت پای ته ورسی نو دغه مقامی ادارې به بیا دغه پروژه پر مخ بیایي.
محمود اختر زیاته کړه چې دوی با په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو شعبو کې د ماحول د خوندي کولو لپاره کار کوي. په پیښور کې مې د انګریزي ژبې د ورسپاڼې ډان د ماحولیاتو په اړه خبریال انتخاب امیر نه وپوښتل چې په قبایلی سیمو کې هغه کومې شعبې دي چې دا مهال ماحولیاتي ګواښونو سره مخ دي. نوموړی وایي، انتخاب امیر وایي چې په قبایلی سیمو کې د ماحولیاتو د خوندي کولو ذمواري که یو خوا د ځایي او نړیوالو ادارو ده، نو بل خوا د دغې ذمواری زیاته برخه د قبایلي ولس جوړیږي چې په خپلو سیمو کې د ژوند د معیار د کچې لوړولو په موخه ماحول سره دوستی شروع کړي. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
دتی خوي ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ری لومړی خبرونه د سلام پښتونخوا. اوس هم درته د پاکستان د ریلوی په نظام باندې د امریکای ورسپانې نیویارک ټایمز یو رپورت درته وړاندې کوم چې وايي په پاکستان کې د پېښور څخه تر کراچي پورې د ټرین نظام د بدحالۍ شکار دی. په یو شمېر ښارونو کې د ټرین نظام درېدلی او په کومو سیمو کې چې ټرینونه چلیږي هلته هم خلک یو شمېر مشکلات لري. تفصیل به له فرخندا وزیر واورو.
په نیویارک ټایمز کې ډیکلن واش لیکي، د پاکستان په یو شمېر سیمو کې ریلوی سټېشنې اوس اورانی ویجاړې پرتې دي. روک سټېشن چې د پاکستان یو مرکزی سټېشن دی په خوا جوړ کړل شوی دی. په کې د کجرو ونې دي او یو ښایسته ودانی لري چې یو خوا د افغانستان د کندهار سره لګیږي او بل خوا مرخاتنه غرب ته د هندوکش ته غرونو سره نږدې تیریږي. د 1300 میاشتو نه په دغه ځای هیڅ یو ټرین نه دی تیر شوی. لیکوال وایي د روک سټېشن ماسټر نثار احمد ابرو خپل سپین یونیفارم اچولی وو او د یو داسې ټرین په انتظار وو چې دا هم معلومه وه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په دغه سټیشن نه دی تیر شوی. لیکوال وایي د روک سټیشن اوس لکه چې د پیریانو ځای وي، ځکه چې نه خو سورلی لري او نه ټرین. سټیشن ماسټر نثار ابرو په خپل دفتر کې ناست وو. دغه یوه لویه او پخوانۍ کمره وه، یوه زړه ګینټه پکې لګېدلې وه. لیکوال وایي د هغه سره د خبرو وروسته دا معلومه شوه چې د ټرین په نه تیرېدو دی او د دغه سټیشن ټوله عمله څومره خفه وه. لیکوال وایي دغلته د یو ریلوې انجینیر فیصل عمران سره هم خبرې وکړې چې د پاکستان د موجوده ریلوې نظام په اړه سخت اندېښمن وو. فیصل عمران وایي ریلوې د یو ملک پیژندګلو وي او زیاتوي که چیرې ته پاکستان لیدل غواړې نو د ریلوې نظام یې وګوره. ورځپاڼه لیکي په ټرین کې د سفر په وخت ښایسته منظرې، ونې، غرونه لیدل کېږي، خو په پاکستان کې دې سره ګڼ مشکلات هم لیدل کېږي. لکه د پېښور نه که کراچۍ ته په یو ټرین کې سفر کوي نو دا معلومیږي چې په ټرین کې سفر کوونکي هیڅ سہولتونه نه لري. په ټوله لاره غیر یقیني صورتحال، غربت او د خراب اقتصادي وضع له امله مشکلات په نظر راځي. لیکوال وایي د تیرو انتخاباتو وروسته داسې معلومیږي چې نوی حکومت به د پاکستان بنیادي مسلې هوارې کړي، خو اوس به هم ډیر وخت لګیږي د پاکستان ولس دغه هیواد په نظام باور پیدا کړي، ځکه چې خلک د بدلون لپاره بې آرام دي. ولس امن، اقتصادي پرمختګ او د نظام خوالی ته سخت ضرورتمند دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو او سلام پښتونخوا خبرونه د لومړۍ نیمایي پای ته رسو، خو پای ته به رسو د اباسین سلا پر ژغ باندې په سندره په دوه نیمایي کې بیا درته یو شمېر ریپورتونه لرو.
غنم رنگ زوانی مرگا
راتی شدس پیسلی بغاوات تڑونی
اباسین سیلاب پر رخ کم سندر اور دلا اوس هم نه نه می بجی کی دن کی دی بوروال کاکړ بعد خبرونو لنډی سولاندې کړی.
د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد په جګړه کې له بوختو وسلوال طالبانو سره د خبرو ژغ کړی دی. د دوشنبه په ورځ په یو وینا کې نواز شریف وویل چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واختل سي. نواز شریف له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو خبره وړاندې هم کړې ده، خو دا دې ته لومړی اشاره ده چې شای نوموړی د خپل حکومت د تګلارې په توګه خپل کړي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د هند د درې ورځني سفر پر مهال نن د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجی سره لیدو کاته وکړي. تمه کېږي چې د هند له خوا به له افغانستان سره لا زیاته پوځي مرسته د نننیو خبرو اترو د سر موضوع وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو له افغان چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې له ښځو سره د زور زیاتی د ختمولو د قانون د عملي کېدو لپاره د هلې ځلې زیات کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په یو اعلامیه کې ولیدي چې د دې قانون د عملي کولو لپاره د هلو ځلو تیزول د افغان میرمنو په وړاندې د زور زیاتی د ناوړه پیښو مخه نیسي. په امریکا کې یو بې طوفاني سیلۍ تر 50 زیات کسان وژلي او په لوی شمېر یې ټپي کړي او ورک کړي دي. بې طوفاني سیلۍ د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي ایالت اوکلاهوما په موري ښار کې په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې ده. اټکل شوی دی چې د دې سیلۍ پراخوالی 1.6 کیلومتره وي او دومره تیزه وه چې په یو ساعت کې 320 کیلومتره وهل. او تم کېږي چې په ایران کې د انتخاباتو څارونکي به د هغو امیدوارانو د نومونو لیست خپور کړي چې د ولسمشری په انتخاباتو کې د درېدو اجازه ورکړل شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ری او مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو به نور خبرونه هم واورئ چې د دې ترڅنګ به د افغان ولسمشر حامد کرزی د هند سفر په اړه باندې هم حال درکو او هم دغه مسله به چیړو، هم ورسره به ځینې سندرې هم اورو او درته نړیوالو مطبوعاتو ته به کتنه هم کوو. او د دې ترڅنګ به تاسو د افغانستان د پنټاګون د امریکا لخوا ځخه ورسره د مالی مرستو په اړه رپورټ اوري. نو دا وخت به اوس ځو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د نن مطبوعاتو ته کتنه کړې ده سراج وبخشی. نن مطبوعاتو ته کتنه کوو، راځئ چې ورته غوږ شو.
جنگ ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې مسلم لیگ نون ماهرینو د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره یو جامع انرژي پلان جوړ کړی دی او متوقع وزیر اعظم نواز شریف ته د منظوري هم ورکړی ده. ادارې مخکې لیکي چې حقیقت دا دی چې د لوډ شیډنګ مسله په بنیادي توګه د حکومتونو ناقصه منصببندۍ نتیجه ده. په ټوله نړۍ کې بجلی پیدا کول لپاره مختلف وسایل په کار راوستل کیږي، خو پاکستان ارزانه او د لوی مودې منصبو په ځای زیات تر تیل او ګیس ګرانه او نایابه ذریعه استعمالوي. تلیشن موږ سره نور ذریعہ هم موجود دي لکه کولا د نور نه بجلی پیدا کول او د غرنګ د هوا ذریعہ هم موږ سره موجود ده. ادارې وایي چې مسلم لیگ نون ماهرونو چې کم انرژي پلان جوړ کړی دی نو یقینا هغه کې به د توانایي د بحران حل لپاره موثره تدبیرونه شامل وي، خو اصل امتحان منصوبه جوړول نه بلکې پاغه کامیابی سره عمل کول دي. نو نوې حکومت نه اولس امید لري چې ملکی معیشت به یو ځل بیا روان شي، خو دا د توانایي په بحران قابو موندلو بغیر ممکن کېدای نه شي. وحدت ورسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی عمومي سکتر او نامزد وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې که د امن لپاره کله هم موقع ترلاسه شوه نو طالبانو سره به مذاکرات کوو. تحریک انصاف او اتحادي ګوندونه د امن لپاره متحد دي. زموږ د حکومت وړومبی ترجیح د امن او امان قیام دی. ادارې مخکې لیکي که هر څوک حکومت او ځینې سیاسي ګوندونو دا یو احساس شدت سره وړاندې راسي محسوس کړی و چې اوس په هر حال کې د ترهګرۍ خاتمه بیخي ضروري ده، او هم په دې غرض یې ټول ګوندیز کانفرنسونه هم وکړل. ولې دغه کانفرنسونو نتیجې هم د صفر برابر راووتلې او په ترهګرۍ کې هیڅ کمی را نغلو. ادارې لیکي چې که ټول ګوندونه د ترهګرۍ او بدامنۍ څخه د ملک او وطن په خلاصولو کې مخلص وي نو باید دوی ټول په څو ورځو کې جوړېدونکي نوي حکومت سره خپل مرسته او حمایت داسې شامل کړي لکه څنګه چې د عامو انتخاباتو په مهال کامیاب شوو ګوندونو سره شامل کړل. د راتلونکي حکومت لپاره په یقیني توګه د ترهګرۍ ختمول ډیر ګران کار دی. خو د نامزد وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د امن او امان په اړه وینا که عملی شکل واخلي نو بیا دغه ګران کار ترسره کیدل ممکنه نه دی. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتلو وروستو تر نومبر میاشتې پورې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو اعلان وکړو او پاکستان تحریک انصاف هم په درې میاشتو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو اعلان کړی دی. اداره لیکي چې د روان کال ستمبر میاشتې نه تر نومبر میاشتې په درمیان کې دی بلدیاتي ټول ټاکنې وکړی شي. اداره وایي چې تیر حکمرانانو او سیاسي ګوندونو بلدیاتي انتخابات کولو کې څه دلچسپي نه لرله او که وکتلی شي نو بلدیاتي انتخابات کولو کې د حکمران جماعتونو لپاره څه د پریشانۍ خبره نه وه. خو اوس دا امید ساتل پکار دی چې راتلونکي حکومتونه به خپلې کړې وعدې پوره کړي او بلدیاتي ټول ټاکنې به وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل یو خبر پانه کې په بلوچستان کې د ځینو هغو خبریالانو او رسنیو چې د وسلوالې ډلې بیانونه نشر کړي وو پر ضد د درشو اف آی آر په اړه تشویش ښودلې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژان د هندوستان او افغانستان ترمنځ د مخ پر زیاتېدونکو اړیکو په اړه د پاکستان د پریشانۍ په اړه لیکل کړي دي. بشرګواش نن درته د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د خبرلانو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي پاکستاني ادارې باید بلوچستان کې دغه خبرلانو او رسپانو په ضد دایر کړي اف آی آر یا شکایتونه واپس واخلي چې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي بیانونه یې خپره کړي وو. یا د اداره په خپل خبر پانه کې لیکي د پاکستان د ترهګرۍ خلاف قانون تر مخه هیڅ خبریال او خبرونه نشي کولای چې د ترهګرو زلیدلو ته لار برابر کړي او مذهبي فرقیز او قومي نفرتونه راوپاري. د ادارې د بی بی سی اردو د یو رپورت په حواله لیکلي چې کوټه کې چارواکو د ځینو بلوچ او رسپانو او پاکستانی خبرلانو خلاف لدی عمله اف آی آر درج کړي چې د ځانمرګو بریدونو په اړه د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې خبرې او بیانونه نشر کړي وو. د دې خبر پانه تر مخه دا په داسې حال کې ده چې بلوچ رسنۍ په ډیرو سختو حالاتو کې د امنیتي ادارو بیلتون پالړلو او طالبان په لور ترهګرو وسلوالو د خطرونو سره سره خبرونه کوي او که د دوی مواد خبرونه کوي نو بیا ورته ګواښونه کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبر ایجنس هندوستان ته د افغان ولسمشر حمید کرزی د دورې په اړه لیکلي چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د روسیو کې افغان ځواکونو د هندوستان روایتي رقیب ملک پاکستان پوځیانو سره پر ډیورنډ کرښه وسلوالې نښتې کړي. ایجنس لیکي افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د پوځ او حکومت په نیت شکونه لري ځکه چې دوی د طالبانو د هغه حکومت ملاتړ کوي چې امریکا په 2001 کال کې لمنځه یووړ. مقاله کې راغلی چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ د ممکنه پوځي تړونونو لوجبه پاکستان خفکیږي ځکه چې اسلام آباد لاوار د مخه افغانستان کې د هند اغیز په پراخوالي پریشان دي. هندوستان او افغانستان په 2011 کال کې یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې د نورو همکاریو ترڅنګ پکې د هندوستان لخوا د افغان ځواکونو روزل هم شامل دي. اسوسییټډ پریس د یو افغان څېړونکي لخلې وای چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ پوځي همکاري به د پاکستان سره خرابې اړیکې لا پسې خرابې کړي.
تاسو د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له بشیر غواښ اوریدل. د هندوستان له مشرانو سره د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نن هر رسمي لیدنه کوي. د هندي چارواکو په وینا تمه ده چې د هند ولسمشر او وزیر اعظم سره به د ولسمشر حامد کرزی په خبرو اترو کې د پوځي همکاریو مسله په سر کې وي. ولسمشر کرزی د دوشنبه په ورځ هندوستان ته رسیدلی دی او په همدې ورځ د هند یو پوهنتون د یو لړ مراسم په ترڅ کې نوموړي ته افتخاري دکتورا ورکړه. نور تفصیل د اجمل آند په ریپورت کې.
هندي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نوې ډیلی چمتو ده چې د افغانستان د امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره د دې هیواد د حکومت هر ډول غوښتنې ته مثبت ځواب ووي. د دې وزارت یو چارواکي چې نوې غوښتنې نومې واخیستل شي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د دواړو خواوو خبرې اترې به د وسلې په یوه د پام وړ معامله باندې متمرکز وي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی به د سې شنبه په ورځ د ولسمشر پرناب مکرجي سره په چیپاین حال کې د هندوستان د وسلوالو ځواکونو تشریفاتي سرقومندان هم دی وګوري. د راپورونو لمخې هندوستان د نړۍ څلورم پیاوړی پوز لري او د سیمې په ځواکمنو هیوادونو کې راځي. تمه کیږي چې د هندوستان له صدر اعظم منموهن سنگ سره به ولسمشر حامد کرزی له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د دې هیواد پر راتلونکي خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی الوتکه پرون ماسپخین د پنجاب ایالت د چندیګړ پر هوایي ډګر ښکته شوه. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې ویلي دي چې ولسمشر کرزی ته پرون د هند د ال پی یو پوهنتون لخوا افتخاري دکتوره هم ورکړل شوه. په خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی ته دا افتخاري درجه د هندوستان د ولسمشر پرناب مکرجی لخوا ورکړل شوه. هندوستان چې د پاکستان رقیب هیواد دی، د افغانستان سره یې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی او دا لومړی ځل دی چې هندوستان ته د ولسمشر کرزی له دې سفر سره په پوځي برخه کې پر همکاریو خبرې اترې هم تړلې دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د کابل او نوي د اړیکو نږدې کېدل به د پاکستان د منفي عکس العمل سبب شي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین د یو پیژندل شوي څېړونکي راجا سیموهن له خولې ویلي، افغانان هندوستان ته یو روښانه پیغام لري چې دوی تر اوسني هغو د ډېر څه ژمنه غواړي. د راجا سیموهن په وینا، افغانان له 2014 کال وروسته وخته متوجه دي او له هندوستان څخه غواړي چې وښيي دوی په خپله ژمنه کې جدي دي. په کابل کې یو شمېر افغان څېړونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل او نوي ډیلي ترمنځ به دا نږدې والی اسلام آباد نور هم اندېښمن کړي او د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه زیاته کړي.
د اجملاند رپورټ ته غوږ واستوان. ولسمشر حامد کرزی د هند سفر په داسې حال کې ترسره کوي چې په پاکستان کې نوی حکومت جوړېدونکی دی او د دې هیواد سره د پاکستان اړیکې له څه مودې راهیسې نورې هم خرابې شوې دي. که څه هم په افغانستان کې ځینې خلک دا فکر کوي چې د حامد کرزی دا سفر به پاکستان نور هم اندېښمن کړي، خو ځینې بیا د افغانستان دا په ګټه بولي. د زبیر ژمن رپورټ په واورو.
دغه سفر په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر پخوا ډېرې خرابې شوې، افغان حکومت پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په سرغړونو تورن کړی دی. ځینې کتونکي په دې باور دي چې په دې حساس وخت کې نوی ډهلي ته د جمهور رئیس سفر د پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی او ښایي دا هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړي، خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي دغه سفر د افغانستان په ګټه بولي. د مشرانو جرګې یو غړي داود حساس ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر باید د هندي چارواکو نه د افغان ځواکونو په تجهیز کې د مرستې غوښتنه وکړي.
په دې وخت کې چې نواز شریف پر سر د قدرت راځي، باید افغانستان د هندوستان سره لاس یو کې او باید هغه اردو او پولیس چې زموږ تجهیز ته ضرورت لري هغه باید هندوستان سره واخلي. خو زه د رئیس جمهور تک په دې وخت کې ښه بولم، خو درکه اصلا هلته پر دې شان باندې بس وسیږي او باید په جدي توګه د هندوستان سره وغوښتل شي، چې ځکه هر وخت رئیس جمهور ولاړ شي پاکستان ته هندوستان ته ځي، پاکستان د غونو فشارونه پر افغانستان زیاتوي. تاسو ګوري د څو حملې پرله پسې په کابل او په ولایتو کې کیږي، دا هغه فشار دی چې رئیس جمهور د هندوستان ته ځي.
هند لومړنی هیواد دی چې د افغانستان دولت ورسره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. د هیواد تر اوسه پورې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. هند ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي وو که افغانستان ترې د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړي، چمتو دي چې غور پرې وکړي.
د زبیر ژمن رپورټ ته غوږ واست. او د امریکا د دفاع وزارت په 2014 کال کې د افغانستان د جګړې د لګښتونو لپاره له کانګرس تقریبا 80 ارب ډالر مرسته غوښتې ده. د پینټاګون وایي د دوشنبه پر ورځ د 2014 کال په مقایسه به د پیسو په دې غوښتنه کې د 80 ارب ډالرو په اندازه کې کمی راغلی دی. په دې لګښتونو کې پر نورو پوځي لګښتونو سربیره په 2014 کال کې له افغانستان څخه د محاربوي امریکایي سرتیرو د استولو مصارف هم شامل دي. بیا به یو ځل اجملان باورو.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د جمعې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره د څه کم 80 میلیارډ ډالرو غوښتنه په رسمي توګه سپارلې ده. د دفاع وزارت وایان جورج لیټل د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان وکړ چې د پیسو د اندازه د 2014 میلادي کال په مقایسه په 100 کلاس کم ده. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د سکل لګښتونه څه د پاسه 80 میلیارډ ډالر خودل شوې دي. ویل کېږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته په مجموعي ډول د 526 میلیارډ ډالرو د بودیجې غوښتنه سپارلې چې په دې کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پوځي لګښتونه او په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد څخه د سرتیرو د ایستلو لګښتونه هم شامل دي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې اټکل کاوه چې د افغانستان د جګړې په لګښتونو کې به د پام وړ کمی راشي، خو دا موضوع تر اوسه نه ده روښانه شوې چې د افغانستان څخه د سرتیرو او تجهیزاتو ایستل به تر هغې چې اټکل کېده زیات لګښت وغواړي. د فرانسې خبري ایجنټس په وینا دا مهال په افغانستان کې 3000 امریکایي سرتیری دی. ردی او تمه ده چې 4000 سرتیری به د 2014 میلادي کال په فبروري میاشت کې افغانستان څخه ووزي او ورپسې به افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال په اخر کې پای ته ورسیږي. د 2014 میلادي کال په مقایسه په 2014 میلادي کال کې وازی د افغانستان په ماموریت کې د امریکا د پوځ په بودیجه کې 8 میلیارډ ډالر کمې راغله. ولسمشر بارک اوباما د جمعې په ورځ په سلو کې لسته کمښت کانګرس ته پیشنهاد کړی و. څېړونکو اوس په دې باور دي چې د امریکا په پوځي بودیجه کې کمښت به د دې سبب شي چې دا هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړي. افغانستان او امریکا په خپلو کې د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لا دمه خلاص کړی، خو د امنیتي تړون پر سر لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه نه پوځي اډې غواړي، خو تر اوسه پورې د هغه سرتیرو شمیر څرګند نه دی چې ټاکل شوی د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. یو شمیر اټکلونه وایي چې په افغانستان کې بل 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو شمیر لزرو څخه زیات نه وي.
اجمل اندوس تاسو ته رپورت وړاندې کولی. اوس هم د مشال ریډیو په دې برخه کې د دې وروسته هم دوه رپورټونه لرو، خو د هارون بچا په ژبه کې وسندر واورو بیا به رپورټو ترسو.
د پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس دې ژوندن داس بی جانا نوی داس دې ژوندن داس بی جانا نوی د پختنو کوسه خدا سے بی مانا نوی داس دې ژوندن داس بی جانا نوی داس विश्वंतन दास बे जाना नन پسو سرم خو سرم نژل کلو ن پس شو سرم خو سرم نژل د پشکال ور یزی داسه او بی باران نوی داسه بیشوندن داسه بی جانا نوی داسه بیشوندن داسه بی جانا نوی چرچدا سے پشات لے اد خندان نوی داس بیشوندن داس بی جانا نوی داس بیشوندن داس بی جانا نوی
د هارون بچا پژخ کې مو سندره واوریدله. اوس هم یو دوه رپورټونه لرو او بیا درته بیا یو سندره لرو. بیا سلام پښتونخوا پای ته رسو، البته خبرونه به دوام لري. افغان انټلیکچوال نتورک کې لیکوال کلایډو فرانکو لیکي چې په تیرو دولس کلونو کې د افغان طالبانو د غورځنګ په بنیادي ډانچه کې ډېر بدلون راغلی دی، او دغه ډله کې اوس پاکستان هغه افغانان ورداخل کړي دي چې د پاکستان لخوا ورته هدایت ورکړل کیږي. د دې مقالې مهم ټکی به مجید بابر وړاندې کړي.
لیکوال کلاډیو فرانکو په خپل یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یاغیتوب د جوړښت اړخونه دومره پیچلي دي چې په خاصه توګه بهرنیانو لپاره په هغې پوهېدل ډېر ګران کار دی. خو په دې نږدو کې د طالبانو د یاغیتوب د دغه جوسه د خپلو فعالیتونو له وجې دومره رابرسېره شوه چې اوس یې یو شمېر اړخونه صفا او رانه ښکاري. لیکوال لیکي چې د طالبانو د غورځنګ د دویمې کچې مشرتابه د امریکا لخوا د هغو پوځي عملیاتو چې ورلې د نیولو او یا وجلو نوم ورکړی و له وجې هر وخت د بدون په حال کې ده، او دغه ډول مشران د پاکستاني استخباراتي ادارو د مستقل مداخلت له وجې هم ډیر وخت په یو ځای نه پاتې کیږي. خو بیا هم د افغانستان په جنوبي برخو کې چرته چې د طالبانو د غورځنګ بنیاد دی، د دغې غورځنګ د مشرتابې زړې کړی اوس هم فعالې دي. خو په شرقي او شمالي برخو سره سره په لویه پکتیا کې د پاکستان لخوا د براه راست مداخلت اثر لیدل کېدای شي. دغو سیمو کې اوس د طالبانو د یاغیتوب مشري هغه پخوانی کمانډران نه کوي، بلکې دغو سیمو کې د یاغیتوب مشري هغه کسان کوي چې پاکستان یې خوښوي او ټاکي یې. دغو کسانو ته پاکستان روزنه هم ورکوي او د پاکستان شهریت هم. لیکوال لیکي چې د دې له وجې د طالبانو د یاغیتوب په بنیادي ډانچې کې بدلون راغلی دی، او د بیلګې په توګه د دغو دوو کسانو مرکونه به تاسو ته معلومه شي چې لیکوال د کوم ډول بدلون خبره کوي. فرانکو لیکي چې د طالبانو دغو دوو کمانډرانو سره یې د مرکې د روان کال په پیل کې کړی دي، خو د دې ترڅنګ د 2011 کال نه تر دا مهال یې په افغانستان کې د طالبانو د یاغیتوب دغه غورځنګ د نږدې نصارلی او کتلی دی. ویش کلن احمد چې د لوی پکتیا یوې پښتني کورنۍ سره د تعلق دی، په نویمه لسیزه کې د یوې اسلامي مدرسې نه هغه وخت فارغ شو کله چې په کابل کې د طالبانو واکمنی وه. خو چې کله په 2001 کال کې د طالبانو حکومت نسکور شو، نو د احمد کورنۍ هم د پولی ناخوا د پاکستان هنګو سیمې ته کډه وکړه. په هنګو کې احمد یو اسلامي مدرسه کې مذهبي تعلیم کولو، او بیا د هغو استادانو د جهادي جنگي روزنې لپاره د پنجاب یو کلي ته ولېږلو. هلته هغه بشپړ پوځي روزنه ترلاسه کړه، انګریزي ژبه او د کمپیوټر تعلیم یې هم وکړو، او ورته د جاسوسۍ روزنه هم ورکړل شوه چې څنګه به د افغان ټولنې پرمنځ کې ژوند او خپل فعالیتونه ترسره کوي. لیکوال لیکي چې احمد ته د یوې یاغي ډلې د کومندې روزنه نه، بلکې د پوځي عملیاتو د مشرۍ روزنه ورکړل شوې وه، او چې کله د هغه روزنه ترسره شوه احمد افغانستان ته ستون شو. لیکوال فرانکو د وردګو د 15 کلن صادق سره هم مرکه کړې ده. صادق فرانکو ته ویلي دي چې د طالبانو په دوره کې هغه د ټیټي کچې یو کمانډر وو، په کندهار کې دنده کوله، خو چې کله په 2001 کال کې امریکایي ځواکونو په افغانستان حمله وکړه، نو صادق د کندهار نه وتښتېدو، خو منزل یې پاکستان وو. چې صادق کله پاکستان ته ورسېدو، نو خپلو زړو مشرانو سره هم هغسې رابطه برقراره وساتله. هغوی ورته بیا وروسته وویل چې 400 ته لاړ شه. صادق چې کله 400 ته ورسېدو، نو هلته ورته د خپلې کورنۍ د ځای پر ځای کولو لپاره مرستې ورکړل شوې، او تر هغې ورسره په پاکستان کې سره د کورنۍ په خوندي توګه د اوسېدو ژمنه وشوه، تر کومې چې هغه په افغانستان کې په یاغیتوب کې برخه اخلي.
تاسو رپورټ اوریدئ چې د طالبانو په بنیادي ډانچه کې څنګه بدلون راغلی دی. اوس د جو د افغانستان د خوست ولایت پر لور، د افغانستان د خوست ولایتي شورا استازي او د امنیتي غوښونو له کبله د دوشنبه په ورځ په ماشفین د احتجاج په بڼه دولتي شورا دروازه وتړله، او ویل تر څو چې ذمہوار ادارې دوی ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورنکړي، دوی به کارونو ته حاضر نسی. بلخوا د خوست امنیې قومندانۍ چارواکي وایي چې د ولایتي شورا د استازي امنیت ته کوم څرګند خطر نشته. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایتي شورا استازیو د دوشنبه په ورځ له غرمې وروسته د وی خبري ناسته پر مهال د نوموړي شورا د دروازې د تړلو اعلان وکړ. په خبري ناسته کې د ولایتي شورا استازو ویل چې لڅه مودې راهیسې په پرلپسې توګه ورته تلیفوني تهدیدونه کوي، او حتی د حکومت کشفي ادارې دوی ته په ولایتي شورا باندې د مخالفینو د بریدونو په اړه په شفاهي ډول معلومات ورکوي، خو د دوی د امنیت ساتنې ته عملا اقدام نه کوي. د ولایتي شورا استازیو په یو غږ وویل تر هغه چې د امنیت د خوندیتوب په اړه ورته ډاډ نه وي کل شوی، د ولایتي شورا دروازه به تړلی وي، او دوی خپل دندو ته نه حاضرېږي. د ولایتي شورا استاد مراد خان منګل د خبري ناستې پریکړه په دې ډول وړاندې کړې.
د څه مودې را په دې خوا د ولایتي شورا دفتر وکیل صاحبانو امنیت خوندي نه دی، چې په دې حق له ولایتي شورا تصویبونه کړي دي چې د ولایت محترم مقام مشرانو جرګې محترم مقام او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې محترم مقام ته لیږل شوي دي، خو تر دې وخته پورې موږ ته هیڅ د ولایتي شورا د دفتر وکیل صاحبانو د امنیت د خوندیتوب په اړه مثبت جواب او ډاډ را نه کړ. بنا ان موږ د دفتر دروازه تر هغه وخت پورې د احتجاج په ډول بندو تر څو چې د ولایتي شورا د دفتر وکیل صاحبانو امنیت خوندي شوی نه وي.
د خوست ولایتي شورا رئیس صاحب کریم خان خاکسار د خبري ناستې د موخو د څرګندولو په ترڅ کې وویل چې له هغه وروسته د ولایتي شورا د کار د بندولو پریکړه وکړه چې امنیتي ارګانونو او نورو اړوندو ادارو د دوی پر لپسې غوښتنو ته توجه ونه کړه.
او چنان تاسو بهتره معلوماتو چې په بغلان ولایت کې همیک په ولایتي شورا د انتخابي حمله وشوه چې په خپل رئیس د ساتون کې شهیدون شول او دغه په کلکه وغندله او د دولت نه د وزارت داخله نه کشپ ورګان نه ټول د افغانستان په صدخه می غوښتنه وکړه چې د ولایتونو ولایتي شوراګونو امنیت په سمه توګه وسوتي. می خپل د وکینر ته کېږي په شپې ډول په خپل د نظام کشپ ورګان خبرو کوي چې تاسو ته پلان دی د پلان په خاطر او می نن د تصمیمونه چې ولایتي شورا دروازه می بندوي تړي چې ترسي په خوا پښونې می امنیت تم شوای نه وي ترې پر می خپل چاره تنه.
سمنوال محمد یعقوب ویل عام تهدیدونه په هر ځای کېشته، له هغې پرته ولایتي شورا او دویم امنیتي حوزه سره دیوال شریک دي او کوم څرګند تهدید وجود نه لري.
موږ ولایتي شورا چې دغه دیول یې موږ د دویم امنیتي حوزه سره یو دیول سره شریک کړی نو دا چې دوی دفترونه تړي نو هغه به د دې خپل کړي وي خطر خو ټول مملکت ته موجود دی نو تاسو ته د راډیو تلویزیونۍ کې نه وینې دا خو زموږ مملکت ته پته دا مشکل دی نو یو په خصوص کې خو نه دی.
د یادونې وړ ده د خوست ولایتي شورا له هغه وروسته د خپل دفتر دروازه را وتړله چې په همدې ورځ د بغلان ولایتي شورا مخې ته په شوې ځانوژونکي حمله کې د دې ولایت ولایتي شورا رئیس محمد رسول محسنی په ګډون څوارلس تنه ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول.
نجیب الله الوخیلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوي. تاسو مشال ریډیو او سلام پښتونخوا خبرونه ده او اوس هم د کرن خان په ژغ کې سندره درته اورو. سلام پښتونخوا پای ته رسو او په بل خبرونه کې به بیا ستاسو په خدمت کې یو.
مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے چرت په خوب کې راشه مال په خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله زود کے غم دلدار مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے خبری بد خوب زمانو تختو دغه خبره بد خوب زمانو تختو تا چې بما توي چې آرام مال خوب راغله چې بماتا ویچیار مال خوب راغلی زود کې غم دلدار مال خوب راغلی زود کې غم دلدار مال خوب راغلی تم کم سیرو سنش مارا مال خوب راغلی خوب راغلی